السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څیړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په کوټه کې چاودنې څلور کسان وژلي دي. افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامي غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤولان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک څنګ ته نږدې موټر بم حملې څلور دیش کسان ووژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خپره سوي ویډیویي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپله کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د پاکستان د بلوچستان ایالت پولیس وایي په کوټه کې د پولیسو یوه دفتر ته نږدې د بم زوروره چاودنه سوې چې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او تر لسو زیات نورې چاپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار د کوټې په داسې سیمه کې سوې چې د پوځ یو مرکز هم ورته نږدې پروت دی. پاکستاني چارواکي اوس دا څېړي چې آیا دا یوه موټر بم حمله وه که څنګه. چاودنه زوروره وه چې اواز یې د ښار په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د ټلویزیونونو په ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې ګڼ موټران سخت تخریب سوي او پر سړک ماتې شیشې پرتې وي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوحې دا هم غوښتل سوي چې الجزیره تلویزیونی شبکه وتړي او له ایران سره خپل زیات ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل سو. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله په دغه لیست کې دیارلس غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل سوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سختریزو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین روانه میلادي میاشت له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي. دوی ادعا لري چې دوحه د ترورزم مالي ملاتړ کوي. دغو هیوادونو اوس قطر ته لس ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د نړیوالو څارونکو په وړاندې په تاوتریخوالي او ځورونې تورن کړل. د امریکایي مقاماتو په خبره له دې ځورونو هدف دا دی چې نړیوال څارونکي له لنډمهال اوربند څخه د سرغړونو له راپور ورکولو راوګرځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل واشنگټن د دغه وضعیت له کبله سخت اندېښنه لري. هغې زیاته کړه روسیه د دغو بلتون پالو رهبري او مالي مرسته کوي دغه راز روزیه. ناوریت وویل د بلتون غوښتونکو ځواکونو د سه شنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر موټرو چې څارونکي لیږدول ډزې وکړې. دغه راز روانه میاشت یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې له څارونکو سره مل و موټر یې پر یوه بمي وسیله ور برابر سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل دا د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له نړیوالې ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روانو پیښو پټ ساتل دي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګریس کې د استازو جرګې مشر پاول راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ورلېژل سوې لایحه ژر تصویب سي. د دې لایحې له مخې پر روسیې او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. دا ستاسو د جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پاول راین وویل، موږ غواړو په دې برخه کې مخکې ولاړ سو او زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د جرګې مشر وویل اډ رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشاره ورکړې چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وسي او موږ غواړو د دې کار درناوی وکړو. دغه لایحه تېره اونۍ په 92 موافقو او 2 مخالفو رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب سوه، خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه ولاړ سول په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی سئ چې د ازادي راډیو پر وې پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم درو اوري چې په اصل کې چې کورنی څارونکي او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي. جمهوری ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په چونګاښ میاشت کې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او بااعتباره وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د تورته یادونه کړې. یونامه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوی چې یونامه به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د را روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتفا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان په کې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی، خو ښاغلی آزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک د انتخاباتو چې ورای ورکړي دا مسولیت هم لري چې خپل رای هغه سرنوشت او خپل رای هغه د تار وظیفه هم لري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه موږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري ترڅو یو شفافه پروسه پر لاري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1901 کال د چنګاښیا سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1904 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. تفا ټولنې د انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې 250 میلیون ډالر ته رسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالی وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنی غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 500 او 40 سیالوی سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبې هم کولی سي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټې څه دي او له دې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخواني مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې. شغلی فضلی د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د افغانستان د ملت لپاره مانوي ارزښت درته برغتی ورغو سره چې اوس په بینالمللي ډګر کې د افغانستان نوم هلته ثبت او راجستر شو. د کرکټ د بینالمللي شورا چې څومره انټرنیشنل ایونتونه د کیج افغانستان د داوه وزبوي نو دا د افغانستان لپاره د مانوي لحاظ یو ډېر غټ ارزښت لري، ځکه د افغانستان ویلیت هلته ثابته کوي. دا زموږ لپاره یو ډېر غټ خبره ده، خصوصا د ټول هغه دوستانو ته
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري.
بالکل بالکل، په دې کې ان شاء الله ولعزیز دغه 15 کال پر سرکل کې به افغانستان ته تقریبا 100 میلیون ډالر بویجا یا عاید راځي. نو څومره چې زموږ مسؤلیت ذاتی دي همدومره فنډم تاسو زیات راځي. 100 میلیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو په دې سره د مختلفو هیوادونو سره لوګو ډګر ته ولاړ او خپل کورنۍ کرکټ نور هم وده وخت هغه استعدادونه چې مخکې به صرف دې ته انتظار او چې موږ د دې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي، نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبیو کې هم هغه مالي برخه خپله کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو سره ترلاسه کړي. لکه څنګه چې نور هغه د دې مخکې د هغه لاسي وادونه چې د کرکټ د ملي شورا دایمي غړي ته به درلودي هغه دغه امتیاز نه برخمن دي. نو اوس په افغانستان کې کورنی کرکټ لوبغاړي شي تعداد یا پرفارمنس لري او د ځان لپاره به دغه زمينه مساعده کوي چې د نړۍ په غوښتي لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
له دایمي غړي توپ سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبي په محل ویش کې بدلون راځي؟
بالکل، موږ به ان شاء الله ولعزیز د 2023 کال پورې 15 سیریز لرو. هغه کې به 15 سیریز د تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او دا نور به 15 سوري د شلوري د سیریزونه وي په مختلفو ریوادونو کې
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو څو کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییټ ممبر و یا دایمي غړی نه و د کرکټ د نړیوال شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟
واقعا دا ډېر مهم سوال دی او ډېر ګرون سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري مسؤلیت وسل چند نور هم زیات دي. موږ هغه کډرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی، لکه د نوري ډاکټر حمید شنواری، ډاکټر عمر محمد مراد. دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبرانو د فار دغه سپنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نو د افغانستان د کرکټ په اداره کې دغه د رول ولوبوي او دغه تشکیل ټول دغه فنی او تخنیکی خلکو سره مسرت وي. نو واقعا هم د اوسنۍ رهبری باندې دغه مسلسل ډیر دروند دی. نو باید د دې لپاره نور هم هغه سي کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافي تجربه لري او ډېر کلونه د دې خوب و ارمان درلودي او بل اخره ډېر تکلیفونه وشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مرستیال عزیز الله فضلی وو. ومردل چې افغانستان پرون د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی، همانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوې کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړې ده.
ارشاد شینوار خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنې له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راويست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواخت نور مطالب هم لرو. پهله خبرونو کو یوسف خان زدران د تیرونی فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیز پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیز پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانی له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې باید شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ لامله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسول څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. وی ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر فکری. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جماعت ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخه په هغه مراسمو کې چې د غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه په غزنی کې جوړ شوی وو، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعت غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوی، چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د غبرګولی د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستل
مشه؟ ډیر زه مننه، خوشاله اوسم.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوې کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخه مونږ د رسنۍ او خبرونه چې دي ایډیټ توڑان دي کړی دي، مثلا هغه عملی کار دي. نو دا په دې دوه برخو باندې دي. او ورستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانين دي چې هغه د یو ایډیټر د لپاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید داغه ناګاهي ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیره زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بل اخره داغه پرانا کې کم ټیکست چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنۍ سره د ایډیټر په توګه کار کړي، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متري اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونډه تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټراکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لکه اضافه ویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري. هغه ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبری ایجنسی نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لری، او هغه یوازي هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به هم دسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا لمخې، یوې د شکل لمخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه ګوري. او خو په ایران او هندستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به هم دغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده او هغه دا ایډیټ کوي. په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دي چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډیره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوون کده د ادارې چې هغه به د انیر سره په څه ډول راشه در شو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیګ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصروف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري. د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیال ته موجود دي وسی، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دی. وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. کچیرته هغه کسان چې هغه اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسو لارښوونې به هغه ته څه وي؟
تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه. په اکثره رسنیو کې خو یو د چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصادي مالي پلوه قوي نه دي، دا غوی دا ستونزه شته ده. او که څوک نوی غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروری دی. د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایت څومره خبرونه دي دا غلاست راځي او هغه ایډیټ کوي. دا غنه ورسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي، هغه د خپل د محتوا لمخ سره د سټراکچر لمخ چې دی دا ریپورت ګوري، او ورستۍ برخه به ورسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبی لحاظ نه چیړي، چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یېګان دغه د سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به الته د انوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او غ انوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پنګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځنې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا لمخینه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کی هغه سی وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې مثلا ډیر خلک دي په ادبی لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري، دغه شانتی شینو ته باید ډیر وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه هم سره پرتله کړي دي، عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستی، نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به هم ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو دپاره چې موږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون د هغوی دپاره به ډیر ښه، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی په نش حساب، نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډیر ګټور وي.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین کنه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو د پاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دي چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دینه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو دا په جزا کې دي، مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، قسم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي، دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادي ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي، دا موږ څېړلې دي. او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې اوبایت په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي، دا دوه برخې چې دي دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي، کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي اغه یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي اغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شوه چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو، په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروري ده، اما معلومات ډېر ضروري دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښه نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خپرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهېږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې د زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوي، هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې د غټول مالنۍ په باره کې مرکه م اوریدلای شي، خو اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. وګ بشو وګمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه و.
دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چړ شو او ساتیره یو تیراو. له دغه ټاټو بي څخه غرونه راتاو او خلک یې نو خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصل خیزه وه. اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبه ولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسیند واوختل او بلی غاړی ته د پراخی دختی په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانه ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لری و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیګو ډیری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجب شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه راپاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه همشوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې و. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدي دروازه هم غلطه ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لارا کړي او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاړ وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړې مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچا کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غارې شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبل لیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلی چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون ایواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي وي، یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې مسله راغله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات په کې خپاره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم په کې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوویشتمه باندې را وایست.
د چاپي رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوئ چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور اخبارونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لورې. نو دا به چې بیا دریم سیم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مسله مشخص ولایتونه وو. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوس پړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهمه همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولی شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټاپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټاپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو، یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف
په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې مخ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا داسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي، تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ ور اوړي.
مخکې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزې چاپ شوې وې چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وې، دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانۍ به مثلا که اخبارونه وو د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو، محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو به بوخت شول، دغه کار به یې پرېښود. موخه یا په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بله خبره د هغه ده، ځینې نور هغوی د ډیر وخت د مالي امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي دي او په ټاپه باندې درېدلې دي، خو موږ سره ډیر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راوست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ارشاد ستړی مس
خیر وسې نه دی صاحب، مننه چې موږ دلته راغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته ووایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډیری شاعران دي، که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، تند لیکوال، داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تیریږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې شاعران په راځي او مختلف قسم ځوانان پکې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډیری څوک دي،
ډیری شاعران.
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوسې لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، د سعود صاحب شاعري مې ډېره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر دی توجه وړ؟
محمود دلګیر مې د خوښې وړ شاعر دی. او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې یو ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی. خزانه د ګلونو پاڼې راشي، کوزما د ارمانونو پاڼې راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم، تا پسې د نظرونو پاڼې راشي، مړه راشه د ځوانۍ عمر تیریږي، مړه راشه د کلونو پاڼې راشي، مازیګر دې د راتلو وعده وکړې، او په ما د ماښامونو پاڼې راشي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي، و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې سکه څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسی، پل څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده، کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي، اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو په کار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
په داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل له موسیقیت دی، شکل له ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولای شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد له شاعري کوو. خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولای شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپارئ.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کېږي او شعر لیکي.
مهرباني، یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب: پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرم. په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرم. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرم، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرم. هغه مانا زه هغه نه په امان کې یم، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرم. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرم. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرم.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې امي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې هم نه لیکئ، یا نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي، او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني، یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی: دا نن ګول الم باران غواړي، دا نن ګول الم باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف فاری فاری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غاڑی سما وجود لبی خدایو باسا سما وجود لبی خدایو باسا خلق لمان رو گریوان غاڑی چا دما چڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان غاڑی مر گورس تک امکان ولری شا بدا پا گئے آران غاڑی
ڈیرا منانا ارشاد سے کورم ودان
سے منانا چند راہو خیر